ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې د پوهنې سرپرست مولوی نور الله منیر د مرکزي دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د هغو زده کوونکو لپاره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې له څه باندې 315 ورځو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولای. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو د 3.5 میلیون زده کوونکو د تعلیم بهیر ټکنی کړی او په اوکراین کې روانې جګړې هم نږدې د 6 میلیون ماشومانو زده کړه اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تعلیم ته انتظار نشي کېدی او ټول اړخونه باید نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن 12 میلیون امریکایي ډالر په یو داو طلبۍ کې لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو خبر پانه کې له خصوصي بانکونو، شرکتونو، صرافیو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو ادارو چې پر شرایطو برابر وي په دې داو طلبۍ کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ثبات په هدف اکثرا میلیونونه ډالر لیلاموي. که څه هم دې کار د افغانیو بیه یو څه ثابته ساتلې، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. پر ایران د یوې ځوانې ښځې د مړینې له کبله فشارونه وروسته له هغه لا زیات شول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې مخکښې چارواکې او یو ایرانی وکیل پرون په دې باب خپلې اندېښنې وښودې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سرپرست کمیشنرې نادا النشیف پرون په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې او د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه غبرګون په اړه اندېښنه وښوده. دغه 22 کلنه ښځه د حجاب د نه رعایتولو په تور د گشت ارشاد په نوم د امر بالمعروف د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې وروسته یې د راپورونو له مخې د شکنجې په پایله کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووتل چې دا مظاهرې اوس هم روانې دي. او یوګاندا پرون تر 2019 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د ایبولا د وژونکي وایروس له کبله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د هیواد په مرکزی ولسوالۍ موبندي کې د ایبولا د خپرېدو خبر ورکړی دی. د یوګاندا د روغتیا وزارت پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په ایبولا ناروغۍ یو 24 کلن سړی مړ شوی دی. د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په دې ویروس شاوخوا 11,000 کسان مړه شوي وو چې ډیری قربانیان په ګینیا، لایبیریا او سیرالیون کې وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. او د حملمړی موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، د خځو د 13 کالونو لاستراوړنې پر اوبو لهو کړي دي. انټونی بلینکن پرون د افغان خځو د ملاتړ د یو ځنګړي پروګرام د اعلان پر مهال وویل غنې خځې مجبور شوې دي چې افغانستان ووزي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له کارونو منی شوي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولی او د نورو محدودیتونو سره مخامخې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي چې په 13 کلونو کې ترلاسه کړې وې. انټونی بلینکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښ د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل سوې غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دي، هم د طالبانو حکومت ته کومه ګټه نه کوي.
Since taking power, The Taliban have severely restricted women's rights in Afghanistan.
طالبان پر قدرت د ولکې لټنګول ورسته په افغانستان کې د ښځو حقونه په سختي سره محدود کړی دي. هغه پرمختګ یې دوی لسیز شاته بیولې چې ښځو په خپل د نړیوال ټولنې په ملاتړ تر لاسه کړی وو. طالبانو د ښځو پر تګ راتګ محدودیت لګولې، نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. ښځې له کاره منع شوې، زیات هغه ښځې چې تجارتونه لرل، ښوونځي چلول او په حکومت کې کار کاوه تیر کال مجبور سوی د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستان ووزي. دوی په ګڼو هیوادونو کې د نوي ژوند برابرولو لپاره له فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوی ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باسټن پانتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو، کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو په ګډون په لسګونو زره کسان چې ډیری یې لوستې، با تجربه او علمي کادرونه وو له افغانستانه ووتل. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تضمین دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن څرګندونه اوریدې چې وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، د ښځو په د پرمختګ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې په اوبو لاهو شوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده د حکم په اساس د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالافتا د رئیس په توګه ټاکل شوی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندونې کولې چې ډیر وختي بحثونه پارول. په یو مورد کې د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د ازادۍ رادیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل په افغانستان کې سپینګیری خپلو شپارس کلنو لونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته ولاړ شي. که څه هم د ښاغلي مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پر پام وراوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مرسته وکړی شي؟ په دې اړه مې د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر او پخت.
زه فکر کوم چې د پوهنې د وزیر تبدیل دل دوه شیخی، یو درس طالبان حاضر نه دي چې مسولیت قبول کی، نو دوی خپل مسولیت غواړي منتقل کی. وزه خلک په وضاحت پیږي چې دا څوارلس میاشتې رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیه مخالفت کوي چې دا ډېر ولو اشتباه ده، منتها دوی سرځیل دي. نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي، د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای کې چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر مو اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یونسکو وایي د یو کمپاین لارې به د افغانستان 15,000 لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد د زده کړې د ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې لویان او ځوانان نو لپاره د سواد د زده کړې کورسونه جوړ شي. په دې اړه تفصیل د صادق رشتینی په راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری ویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره ترینوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول سوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تیر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق لپاره د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکو د لیرو پروتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ورسوالي چې ورسې سره باندې په کباب سیدا سي کسر پکشي کې دا چې شاګردان دا اوس مر سره ستا چې د علی په با تا دا نسی نکلای علی په څونی وساري چې دا دې نسی زده کولای دا ته اوس زده کړی نه دی دې پر ژر باندې دی او د څه هغه وخت دغه سی کې څه ودی دا ټول د غربت او د مسکنت د وجه څخه
نو زه غواړم چې د میان په لسوالۍ کې د سواد موزي چې په ډیر شي او کار خدمت ورته وشي د عمل په سوا جوړیږي چې سوا نه د عمل نه جوړیږي د بي سوادۍ سړي ته ونه پیژنې موږ چې تجربه وینو
په چټکی سره د نفوس زیاتیدا بے وزلی ناسم دودونه غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک لزده کړو محروم کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام وي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بے وزلو کسانو ته د دوی مرستې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت خبرې کړې. د دې موضوعاتو تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له دیر لسو میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، ګڼو ادارو په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د پراخېدو او اقتصادي رکود په باب راپورونه ورکړي دي. خود ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د مرستې رسونې چارې لا هم دوام لري او یوازې تیره اونۍ په فاریاب ولایت کې له 4,000 اړو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې دوام لري. د مرستو ویش اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري. د بیلګې په توګه ویلی شو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د احمد نسیم کورنۍ د 4,000 نورو هغه کورنیو له ډلې څخه وه چې اړمنې وې او WFP ورته په همدې اونۍ کې د خوراکي توکو مرستې ورسولې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی روان کال په افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان له زیاتو برخو هر ورځ اوریدونکو له ازادۍ رادیو سره په تماس کې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د هلمند مرجع ولسوالۍ د اوسیدونکو خپل نوم نه دی ویلی.
دا زموږ په ولسوالۍ کې چې مرستې ویشل کیږي دا خوارو غریب ته نه رسیږي. خوارو غریب چې په خبريږي هغه د وخت نه مانی کلسوي کارتونه ورکول سوي په غټو غټو جامو یو ګرځي په غټو ماجتانو هغه سړی چې بیدار و په خوله بس خپل ځان لیکي خوارو غریب پاتې دی. ډېری معلومات و کې په دا کلی کې یو څوک دی داسې استی د پښتنه دی کې دی په موټرو کې را روانې هغه خوارو غریب په خبر لانی هغه
خود خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی د خپل مرستو ویش ساری او په افغانستان کې د نورو ادارو لخوا هم په بیلابیلو برخو کې مرستې روانې دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2020 کال کې په افغانستان کې 4,000,000 کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د هغه کال د اګست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل تر 15,000,000 ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس پیست په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری او په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر هینار بانیکار سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په وړاندې د ګډې لیوالتیا پر ملاتړ بحث کړی دی.
او په کورنیو مسایلو کې ورستای راپور دا چې د خوست خروالی د دې خر د یو شمیر لختیو د اساسي جوړونې کار پیل کړی. د خروالی مسؤلان وایي په دې خر کې د اساسي لختیو د کمښت له کبله د بارانونو اوبه د خر په سړکونو او کوڅو کې ډنډیږي. د خوست خاریان او دکانداران د دې اقدام هرکلی کوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست خروالی لخوا د خر د یو شمیر لختیو د اساسي جوړولو او پوښلو کار پیل شو. د خوست خار ډیری لختي چې پلانوالی او ژوروالی لږ دی او د باراني اوبو د وتلو ظرفیت نه لري، نو له امله یې پر خار د نږدې سیمو ناپاکې اوبه راځي او پر سړکونو کثافات اچوي. خوست خاروال قاري بسم الله بلال آزادۍ راډیو ته وویل یاده پروژه چې ودانیزې چارې یې شپږ میاشتې وخت نیسي، د خاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 30 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي.
د مونږ د خروالۍ انکشافي بودیجې دویم پروژه 2300 متره اوبولی لري. تقریبا دغه پروژه 9.5 میلیونه لګښت لري. شپږ میاشتې کې به انشاءالله تکمیلیږي.
د خاروالۍ د مشورتي بورډ د مشرتابه غړی نورشاه نورانی وایي د خار اوسنی لختي تنګ دي او د خار د تنظیفاتو پرسنل لخوا په مشکلو پاکیږي.
یوه طرف ته هغه پخواني لختي چې جوړ شوي دي په کثافاتو نه ډاک دي او په ډېرو مشکلاتو سره د خاروالۍ تنظیفات پرسنل پوکوي او کچیر صدر سی سی شي مثلا جلای ورکړی شي، نو دا نه یوازې دا چې مثلا موبابو د خوست خار مخه شان صرف د لختي کې وزي، بل طرف ته به کوم سرکونه چې دي د دوه سی تانګ دي دا به هم د سره پراخ شي، ځکه یو متر دوه متر پراخول یې مانسر سي پدې کې.
د خوست خاریان او دکانداران د لختیو د اساسي جوړولو د کار پیل دوته خوښ دی. وايي د لختیو د خرابوالي او تنګوالي له کبله د باران اوبه د سړکونو له پاسه روانې وي.
نوم خان محمد دی، په خوست خار کې دلته دکان لرم. لختی ته خو ډېر خوشحالې ځکه چې دا غزي کې به چکیم او ورځ بارون وشو، بیا به دغه لختی پرېخه باندې د سړک جوار دی، د سړک به اوړه باندې شو ډېرې چټلۍ بیروړه اوړه د بزور خالته یسوب کتب دا بیروړه دلته به پرته وي څه ورځې به دلیار خروپوه.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم د لختیو د جوړولو له قرارداد شرکت وغوښتل چې پروژه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت ترسره کړي. خوست والی محمد نبی عمری وویل
د جمعې د ټولنې ګټې په نظر کې ونیسي، کله جمعې او ټولنې ته ګټه ورسېده ته خپله په ټولنه کې یو فرد تا ته به ان شاء الله هم ګټه رسېږي.
خوست خار چې 1300 وړاندې په اوسنی موقعیت کې جوړ شوی، په خوای سوداګری زبرخه لګه په پام کې نیول شوې ده. په دې ورستوي کې د خوست خار رهایشي یاد کورونو برخه هم په سوداګری زبرخه بدله شوی چې کوڅې تنګي او تر اوسه هم ټول خار ته د باراني او بوده وتلو لپاره اساسي لختي او کانالونه نه دي جوړ شوي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر منوریدون کوشه باورسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې دا ورستای راپور د جرمني صدر اعظم اولف شولتز وایي نړیواله ټولنه د هغه ټول پوښتنه رد کړي چې روسیې د اوکراین د قلمرو په ځینو سیمو کې پلان کړی ده. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې یو ډله چې ځان په خرسون کې د عمومي شورا ډله بولي په پام کې لري چې ډېر ژر یو ټول پوښتنه راو بولي څو له روسیې سره د خرسون د یو ځای کېدو په باب پریکړه وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د مسکو د پلان له مخې په دغه ټول پښتنو کې د روسیې له خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خارکیف، خرسون او زاپوریژیا د نیول شویو سیمو د یو ځای کېدو په باب پریکړه کیږي. خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له دې طرح سره خپل سخت مخالفت وشوت او پرونی د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې خبریالانو ته وویل دا واضح ده چې د ده په وینا دا جالي ټول پښتني نشي کولای د منلو وړ وي او دا کار له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د مسکو دا طرح رد کړي. روسیه په اوکراین کې د بلتون پالو ترول کې لاندې سیمي دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخ کې دا دوه سیمي د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت پیژندلې. د روسیې په خوانی ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې ترول کې لاندې سیمو کې ټول پښتني د عدالت د تاریخي تضمینولو لپاره مهم دي. که څه هم روسیې د ټول پښتنو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د واکمن ګوند متحد روسیې یو غړي اندری تورچاک سپارښتنه کړې چې دا ټول پښتنه دي د روان میلادي کال د نومبر پر څلورمه وشي چې د روسیې د ملي یووالي د ورځې په مناسبت رخصتي ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د اوکراین په خاوره کې د ټول پښتنو لپاره د روسیې طرح وغندل او ویل چې اوکراین به له روسیې د خپل خاوري آزادولو ته دوام ورکړي او دا د اوکراین حق دی. اوکراین د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب شرق کې د روسیې د حملو په وړاندې متقابل عملیات پیل کړل او د خارکیف له زیاتو سیمو یې روسي ځواکونه وایستل. دوی په دونیتسک او خرسون کې هم ځینې سیمې بیرته ونیولې. کیف او غربي متحدانو یې ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې هیڅ کومه سیمه کې به ټول پښتنې په رسمیت ونه پیژني.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
وړاندې په خبرونه کې
د تیر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وای
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی زدی وګم یم لونګ یم وطنه.
دارګ له یو قصر سره مو آشنا کو.
دوه پوره کې جوړ شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري.
اروپا له هم له بګیو ډکه ده. په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دوه دی. خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګی او څو اسونه سپرلې وړي.
واخه کې جوړول اوس مزه نه سره خامزه نه سره.
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوي. په افغانستان کې لڅبان دی یو کال را پدې خو د کتابونو د چاپ چاري ټکنې شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفاتو شبړې ډېر خبرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځي یو لاغو مرکزونو څخه دي چې په لسکونو عنوان شبړل شوی کتابونه په تیرو کلونو کې خبره کړې دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرکوي چې اوس شبړون کې لښت کتابونه شبړي.
د تیر یو کال کې څنګه چې کتاب چاپ شوی د همدغه سیمې ولته هم شبړ د دې خاطر خو به لیکوالانو شبړون کو کتابونه ژباړل خبرندوی ټولنه بورته چاپول متاسفانه خبرندوی ټولنه چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي. ډېر کم محدود ژباړل کېږي هغه هم ځینې چاپ ځینې لاندې چاپ.
شغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل، خو هغه برخه چې لږ باړې پکې شوې دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وو، محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یو بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخت دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وینغشته. شعر د ګرامر تابع هم نه وي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري، نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري، چې دا مسله هم اسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بل مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، د هغه کلیوال دی، لخبر نه دی ولاړیم، د هغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري، په دامنس کې د زنګله او یخ وهلې بهیري یم او د کال تیاره مخام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي، دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ور سره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څښتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کېږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سیمه مفاهیم او انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرت فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې لمنځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایي او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېږي. د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستې ده. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلې دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر ده. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخت دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمې داسې دي چې دا د کلتور دپاره یو د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه د اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوت نوټ کې یا په یو شکل باندې چې توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لکه د کلتور نه با خبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه د پاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازې پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړون کې صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو څه صدا ده چې فرضاً په یو ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دی، په بل ژبه کې بل ډول دی. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي، آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی ده د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي دغه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوي دي، دلته یو ډیر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزن هم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده، هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې هم ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند فارسی، پښتو، اردو، عربي، چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او دیوی جغرافي ژبه دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره به څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوای شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه د روحیت واخلی. څه خبرم چې دا به ګور را سره ومني کنه، او ما خپل د بیدل او د مولانا ځینې شعرونه چې په انګلیسي اړولي دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا ځینې شعرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی، هاوس آف روین، خرابات. نو پنځه شپږ غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی، خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه استکړی دي، ترې استلیم دي.
او 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 ډیر بیتونه می استلیم دي، او نور بیتونه می د بل ځای یو د بیت دغه اما د بیت جوړښت می نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسا ورته وایي، بندونه می جوړ کړی دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي، نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي، ماسه یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم، که نه و نو بیا به تیر شم.
په غزل کې زما مطلب دا ځینې مسلسل غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وژباړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته. څو بیت تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري،
په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه په سړی ولې ترجمه
کړي. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ کنه، چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نه هغه خو د یو مضمون نیمایی واخلی او بل برخه پری دی هغه نو سمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوی دی، بیخی خراب دی ترجمه، ځکه هغه یو کلتوري دغه ده، یو هغه د روحي مسله ده، د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی، خو دا د یو ریبلیون پکې شته،
یو بغاوت شته پکې،
بغاوت پکې شته. نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید، فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه، هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د رباعی ترجمه ممکن آسانه وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې دا هغه خود فیتزجرالد ده، ما لست ده و یعنی ختیم چه دیر خ اثر ده. خو سرال دیم روحیه بدل، روحیه یشته، روحیه شته، خو یو چه پکی ورک شوی ده. چه خبرم چه آقا ده عربی ترجمه باید چنگه وی، خو پا ده انگلیسی ترجمه که ده منشور ترجمه که آقا ده خیام فلسفه نشته، ده خیام نه یو دغه جور شوی ده، یو اپیقور در وقت شراب اخت که و غم مخره، دا خوشتا پش خیام که، خود خیام اغا ایتیزم ماتیریالیزم پو ترجمه که ضعیفه شویده. چه خبریم چه دا سرای ویلش ربایی آسانه ده که نده، خو ربایی که خوبیا قافیش ده، خو ده غزل نر امکان لری چه آسان تره ای، زکه چه لنده
او مضمون غالباً یاده
مضمون ده. خو دا بسموی ما پی فکر نو کرده.
لاستاد جنید شریف سخه پا مننی دشباری للاری که دشتی چیز موش ده شیر موضوع پراخشی او ده نری ده نامتو شایران و پسیر زموش شایر هم پا شیر که محتوات توجه زیاد کری که ده نری مهم و جبو تو گرو، او سم انگریزان لنور و جبو انگلیسی ده شیر و نشباری، او سم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپل و جبو تا ده پردوی و شیر و نترجمه کوی، او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي. د نړۍ مشهوري ژبې چې دې ته اړتیا لري مشخوې لرو په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یو خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي راړوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر ازادي راډیو ادب مجلې تر استولې دی، له دوی مننه او شعر به له دوی څخه واور.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطن، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطن، د وجود تابوت کی تنگ یم وطن، غیرتیان دی معامله پر معامله کړی، ز ملت یم ز تر جنگ یم وطن، هیڅ ملاله په دې خاور تیر نه ده، هیڅ ملاله په دې خاور تیر نه ده، ز خور یم ز بیننګ یم وطن، ما ویل زده په بیرغ کې کلمه یم، ما ویل زده په بیرغ کې کلمه یم، مسلمان گاون نړنګ یم وطن، زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطن، هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ يم وطنه ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم ستا په جنگ کې زه بدرنګ يم وطنه ته کوکناري د نړۍ په سینه شخي کوکناری د نړۍ په سینه شخی زه دې مست پیاله بنګ يم وطنه ته ګلابی د مرسل اوربل کیخی ته ګلابی د مرسل اوربل کیخی زه دې وګم يم لونګ يم وطنه
احمد شبریم په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوي. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکه برکول سوالي کړي. په همدې حال کې د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولیا وای د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکه برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت شي نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه وچه د زونو تاریخی معلوماتو پر بنسټ د 1730 څخه تر 1555 زیږدیس کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ د سلوزه کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ل چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1312 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخې د نړیدو په حالت کې ده دا غوښتنه مده ته د جوړ کی یو څه او هاته یو کې د څنګه یو جماعت د سره د جماعت تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنه مده ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثرا د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د ستازه جوړ شوی وي او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنه مده ده چې جوړ کی
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وای خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دمرم ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده یا نور خراب شوی نه ده نو په دغه وضعیت باندې زه وسوال دومره خلکو ساتلې نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوي ان شاء الله کار په وکړ دا یو تاریخي ځای ده تاریخي اثر لري نو ده.
د لوګر د برکه برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د شي خزینه به راتلې چې پنځم نه څلور منه وړه به راوړل دلته به پتیری په خولي ارغستلې به په خول وریځي به په خول خلک به راتلې ختمونه به کول اوس هغه شی هم بخې نسته د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتله خلک براتله مریضون براتله دلته به کور ته ورک به ته وسه غاشون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري خو نیوکه کوي چې پوتیر دول سيزو کې د ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیمول
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټول تلګر تاریخي ابيدي د غشيکون باستاني سیم شي دي دا ټول د سبت کې راجستري کې او امید ان شاء الله چې نیلوګر دی ابو مسلم خراساني دی تاریخي ابي تر څنګ موږ نور تاریخي ابيدي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونده درلوده د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قومندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبه پوره پوهیده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کړه.
د لوګر په برکه برکه د ابو مسلم خراسانی زیارت رغیدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دا دو پوری دو پوری کی جوړه شوی دا تخونی او دو سالونه لري تکاوی لري او لمړی پور کې یا دو خونی او یو سالون دا په دویم پور کې یو ښه سالون او درې نورې خونې دي او ځانګړي مشخص امامونه هم لري پخوا مخکې لدې نه دلته یوه بله دوه پوړیزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې دا زړه ودانۍ کې بیا د داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو زړه شوپ شي له منځه لاړ بیا په دیارلس سوه اته پنځلسم کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دغې ماڼۍ د شاوخوا ښکلا عجیبه بولي وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د پښه ماڼۍ تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې دا ماڼۍ د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بل لارې لري البته ګلونه خو بس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر او رښتیا هم چې ښایسته دي دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د ارګ د باغ په منځ کې دی شاوخوا یې باغ د خواته د ارګ کلا ده نو د دې اصلا کار د دې ودانۍ د نور محمد صدیقي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی وو او کله چې د افضل امین دفتر تجبیق غونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو د بیا دا کار یې وځنډېده بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دي ته د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و جنرال رفیع د هغه دفتر و او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه ډېر زیان یې ولیدو ډېره خرابه شوه د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان په تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه هغه دا یوه کیسه وکړله وایي په یو وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو نو یوه نیمه بجه وه وایي موږ ډېره ښه ډوډۍ مو تیاره کړې وه ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو نو یو راکټ وایي راغی مستقیم د برهانالدین رباني موټر باندې ولګېد زریدار موټر او هغه یې خراب کړ او ډوډۍ اشه وایي پات شو دی وتښتېدل او پیغورزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه او راکټونه ډېر باندې ولګېدل چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو مردمونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو خو اطلاع یې لرله او کله چې دوی غونډه مهم وخت ته ورسېده ډوډۍ وخت وو په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله دا ماڼۍ بیا د حمید کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رامکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه د دې په هڅو باندې جوړه شوه دا ډېره لایقه میرمن وه انجینر وه او دا ماڼۍ یې ډېرې ښې وساتلې او یخو بله ده پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې او دغه دوه نمبر ماڼۍ چې دلته ده تقریبا داسې یو مېلمستون شکل هم درلود کله به چې بهرني رئیس جمهوران پاچاهان او صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله زیاتره به دلته اوسېدل یعنې یو ډول مېلمستون به و مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ پخوانی صدراعظم یو مېرمنې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف د انګلستان صدر اعظم ډیوید کامرون تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمنې او دغه شی ډیر نور بهرني میلمانو دلته اوسېدلې دي، یعنی شپې ستل کړي دي څوک اوسې ډېر خپاره.
د آسپګۍ نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغوني دي د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړې جامې اغوستي وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه 3500 کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د 13 میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته، یعنې په 19 پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې 10 بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت 100,000 آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت، یعنی په 1894 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1898 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شو، خو هلاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کې دوه شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونوي وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یو کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوي دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو لدی شاورونو د کندوز د امام صاحب ولسوالی مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالی کې لا هم د ګوتو پشمیر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. نیاز محمد چې له 1.5 کال رئیس د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت دیگه داشت ولی که یک شو دیگه برای بعد گودی در قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګی استفاده کوله. بګی به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و او ناوی به پکې وړل کېده او د خر ډیره خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډیر لږ شمیر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي په خوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه کورته پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولې، اوس مزه نشته، دغه خا مزې نشته.
د امام صاحب د روزي د سیمې یو سیدونکې 50 کلن نوراغا له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اسبګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اسبګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د اسبګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګوی څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د اس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې موزه احمد شیبر په خدای سپارم.
Come up.